د هغوی د محلول په یو واحد حجم کړي او یا هم د یو حل کېدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې کچیر شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیر حل کېونکي موادو مقدار واخیستل سي د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي این تقسیم پر وی یا پر حجم باندې. چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپل د حل کېدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې این خپل د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کیږي این تقسیم پر وی، یا هم نکالی شو چې سی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي این تقسیم پر ایم زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ایم خپله د حل کوونکي موادو د حل کېدونکي موادو چا یا مقدار مروت استرا شي، ان خپل د مولونو شمیر کوم مولونو د حل کېدونکو موادو مولونو شمیر شي، او سی خپل د محلول غلظت را تشي، او په همدې ترتیب وی چې د خپل د محلول حجم را تبیانوي، او کچیر ام زبر د وګورو ام زبر د محلل د کتلې مقدار را تیادي، محلل د ماده مقدار را تشي. نو کچیر په دې غلظت کې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لمسې هیڅ په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صنعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپل دا مولی برخه هغه برخه ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی کچیر موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولی برخې څخه دی. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع او داس ترتیب سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي د محلول په ټولو اجزاو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دی. ګران زده کوونکو بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي، چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوي برخه چې ده دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په همدې ترتیب وایي چې W مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی، یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کوو عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولی شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولی شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولی شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولی شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکرارون، د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي، او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې نوی ماده مولونا په یو لیټر محلول کې وجود ولري، دا غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي، یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي، یو مول په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې ماده دوه موله په یو لیټر محلول کې حل کړل سي، نو د محلول غلظت به دوه مولر وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کې حل کړو، نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مولر وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکولی سو. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو 96 ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید 4 لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري، د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 ګرام سره ده. عمر او تاسو فرمول درلودي چې سی ایم یا هم مولاریکي غلظت مساوي کېږي ایم ضرب 0 ملي لیټره ضرب مولر تقسیم پر ایم ضرب وی سره. عمر او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ایم مساوي کېږي په 96 ګرامه، وی مساوي کېږي په 4 لیټره، او ایم مساوي کېږي 8 یعنی د ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله. لوی ایم چې ده هغه مالیکولي کتله ده، او کوچنی ایم چې ده موږ او تاسو ته کوچنۍ کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولاریکي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کوو. قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیم و. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي، ګرام به د ګرام سره، ملي لیټر به د ملي لیټر سره اختصار سي، یوازې به مولر پاتې سي. چې په نتیجه کښې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریکي غلظت مساوي کېږي په 0.15 مولره سره. راځو ګرانو زده کوونکو، یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې هم موږ او تاسو کولی سو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو، چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې ده، د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده، چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سي غلظت این مانا نارملټي. نارملټي غلظت مساوي کېږي اي کیو منفي ګرام، او په همدې ترتیب دا مانا چې معادل ګرام پر څه شي باندې؟ پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم، عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی، هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی، هغه عبارت د معادل کمیت په متر مکعب سره، معادل کمیت په ډی متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل کې چې د هغه پر څه شي باندې؟ په لیټر باندې. کېدای سي چې دا اوسي، که چیرې د حل کېدونکې مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کښې شتون ولري، دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال الوو. چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته وایي د فاسفوریک اسید یو محلول، د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 ملي لیټره کښې 96 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري، تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړي. نو د دې غلظت د محاسبه کولو لپاره هر کمیت لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کښې موږ او تاسو کولی سو چې قیمتونه وضع کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کړو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه شخصي معمل یې اجرا کوچ په نتیجه کښې موږ او تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي، ګرام د ګرام سره اختصاریږي. دې ترتیب یوازې نارمل نارملټي یا نارمل پاتې کېږي چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید ده د دې نارملټي غلظت مساوي کړي ده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت ده مولالټي غلظت، چې د دې واحد پر اساس کولای سو چې موږ او تاسو د محلول یوه غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالټي غلظت چې د خپله د یو حل کېدونکي مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالټي غلظت څخه دی، چې په دې ځای کښې بیا سي ایم لرو. سي یعنی غلظت، ایم یعنی مولالټي غلظت، چې مول تقسیم پر ایم باندې یعنی د یو حل کېدونکي مادې د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر د هغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کښې څه کېږي حلیږي، د هغه پر کتلې باندې تقسیموو. تاسو یو فورمول لکوي، د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولای سو چې مثال هم حل کړو. هر قیمت چې راکول سوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابه حدونه یو له بل سره اختصار کوي او بالاخره اخري جواب په لاس راکوي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر دې ترتیب سره کولای سو چې کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فورمول سي ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره. دې ته موږ او تاسو مولالټي غلظت وایي. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي، چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای سو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو، چې دې کښې بیا خپله د حل کېدونکي مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چېرې وګورو د یو حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي، عبارت ده تیتر غلظت څخه دی. چې دلته سي یعنی غلظت، سي ټي مساوي کېږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سي یعنی غلظت، ټي یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کېږي ګرام. ګرام را تاسو ویلی چې د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر، د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر څه باندې، مثال په ډول پر ملي لیټر باندې، پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال، د سرکې د تیزابو چې 120 ګرامه په 1500 ګرامه اوبو کښې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه څه شی پیدا کوي؟ د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې 6 AMU ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانوز دکون کو تاسو طول تا هیل لرام چی طول بجور روغ او صحت مند بایسته تاسو طول تا دا دول سم طول گی کیمیا مزمون دو هم لوسته یو زلی بیا شراغ لست بایم او هیل لرام گرانوز دکون کو چیز ما سر دل باستر رسنی شیبو پوری فاتش سی رازو گرانو زکون کوز موش آستاسو ننانی ورزی درسی موضوع ده ده مالیکول جورشت او فرمولونا چی ده اتلسی می سپی چخبایل در دردیشی می سپی پوری دوام لری گرانو زکون کو موش آستاسو تیر الوستون کشی لوستی و چی خپل مالیکول ستویل کیشی پامده ترتیب سر ده مالیکول جولونا و ده مالیکول جورشتونا و ده هاوی کتبیات و ده دیترمنز کواوی و چی موش آستاسو پا تیرو چولگوی کشی لوستی و هم دې ترتیب سره ګران زکون کو زموږ او ستاسو د نننی ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم امداد چې خپل مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو تشریح کړو وپیژنو. نو ګران زکون کو د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه په بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کیدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېل عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونو سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پیژنو چې مالیکول څه شي ته ویل کیږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای شو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې کو وپیژنو. نو ګران زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلیږي چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپل یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زریبونو په نوم سره هم یادیږي، کیدای سي چې داغه پر اساس باندې شي وښودل سي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپل د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زریبونو پر اساس باندې دوی څه شوي ده ترتیب شوي ده، او په همدې ترتیب وایي چې دا خپل د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کیږي. په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو ګلوکوز، په همدې ترتیب ښه مثال ورکولی سو، سوډیم کلورایډ ورکولی سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی سو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده چې په دې فرمول کښې بیا کیدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې د مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونه په دومره اساس سره چې شوی ده تشکیل شوی ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره یعنی دلته بیت موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده یو تجربهي فرمول ده نو دلته چې د یوازې د کاربن د اټومونو د هایدروجن د او د اکسیجن د اټومونو نسبت ده د ګلوکوز په مالیکول کې موږ او تاسو څه کوي راشي یا هم بیان وي چې دته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایا بل په دې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه د کاربونونو شمیر په دې ترتیب سره یو ده خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده درې سره ده نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت راته یادوي دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایا په عین وخت چې موږ او تاسو وینو چې د دې هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي او بل ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د مالیکولو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختمانی فرمول لرو چې په جوړشتیز فرمول یا ساختمانی فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه شي کوي راشي یعنې په یو مرکب کې کیدای سي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه شي کوي په ګوته کړي یا هم راته وښيي چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړشتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو وینو چې د کاربن او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح او په همدې ترتیب سره د کاربن د اټومونو تعداد هم څه شي سوې ده دلته واضح ښودل سوې ده چې دا خپله یو جوړشتیز فرمول ده او ګرانو زده کوونکو دلته موږ او تاسو جوړشتیز فرمولونه وویله دا چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو وویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات که چیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونو لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید څه شي انلایز او یا هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې څه شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي دوام کیدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته څه شي سي راوړل سي او درېیم دی ګرانو زده کوونکو چې دا چې د کیدای سي خپله یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپله د مادې سره سم څه شي کېږي حاصلېږي باید دې ته هم څه شي اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي یعنی که چیرې هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونه د اټومونو ذرګونه په ساده فرمول کښې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډېر کوچني عدد په ضربولو سره کیدای سي چې تامو عددو ته څه شي کړو تبدیل کړو څلورم کیدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه ته باید څه شي اوسو ډېر ځیر اوسو او متوجه اوسو د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې د هغه موادو کتله هم باید معلومه کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کښې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کېږي د مولي یا فرمولي کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولي کتله زو ګرانو زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویله دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کېږي د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کیدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کیدای سي چې موږ او تاسو وینو یو هم رازو ده غوی سخه ده هندسی شکلونه سخه تی مالیکولونه دی یا هم په خطی ډول سره د دې هندسی شکل وایو چې په دې ځای کې مراد تاسو خطی مالیکولونه چې دی د دې خطی جوړش شیده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړش لري دوی چې دی دوه الکترونی ساحې جوړي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوه الکترونی ساحو په نوم سره هم یادیږي او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای سي چې د خطی مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم په شاوخوا باندې دوه الکترونی ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطی جوړښت ولري د دوی ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده د اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې موږ تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای سو چې تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطی مالیکولونه دي او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوه الکترونی ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي او الکترونی ساحې ګران ځکونکو موږ تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ تاسو چې شو ویلی سو الکترونی ساحه ویلی سو او بل ګران ځکونکو ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم وجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي دا مالیکولونه چې د پخپل شاوخوا کې کېدای سي چې درې الکترونی ساحې جوړې کړي او د دوی ترمنځ ولانسي زاویه چې د هغه مساوي په 120 درجه سره ده د اس پی دوه هایبرید درلودونکې ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه یو پر درېیمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېیمه برخه ده داسې ګرانو زده کوونکو یو هم ځینې وختونه کېدای سي چې څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي او دوی چې دي د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي د اس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د اس اوربیتال درلودلو سره او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی ماینستر راوړي د اس اوربیتال یو پر څلرمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلرمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کې ورکوالی سو یو هم ګران زده کوونکو د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرال مالیکولونه دي دا د هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې کوي جوړوي یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکترونی ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده دوی چې دي د اس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلوراید مرکب چې وینو په دې ځای کې د اس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د اس اوربیتال د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډي اوربیتال سو د دوی ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه د اس برخه یو پر شپږمه د پی برخه درې پر شپږمه او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي بل ګران زده کوونکو د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولی سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي هغه دا چې زیات وخت د کاربن او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کیږي دوام کېدای سي چې د کاربنونو د اټومونو ترمنځ اړیکې ونه لیکل سي یا هم کېدای سي ولیکل سي او درېم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي شکو او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو کچیر وګورو موږ او تاسو د جوړستیز فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دې په دې ترتیب او لمړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه خو رس تاسو وګورو په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړ ساده مو کړل ځینې وختونه داس حالت هم غوړ کول چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنو کو یا د کاربینول د اټومونو ترمنځ اړیکه ورنو کو او یا ځینې وختونه کولای سو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو چې دا هم کولای سو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو رالو ګرانز د کوونکو د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه ساسو لپاره جوړ سوي دي. لومړی سوال مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي، کیمیاوي تعاملات، کیمیاوي سنتیز، تجزیوي او هیڅ یو. دوهم سوال د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمول د پوهولو لپاره لازمه ده تر څو د مرکباتو په تحلیل پوه شو، په کوم تحلیل. دریم سوال هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړ شتیس فرمونه یو لبل سره فرق ولري یو دبل چی شي بلل کیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک مېشتې کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالیه وزارت کوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي زفری د سیالمو د ازادي میلمه پروګرام ته مو خره خلاص وایم. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان میلمه دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې کار کړی او په همدغې برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانان وکولی شي په آنلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، بېلابېلې ویډیوګانې جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومیږي او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هېواد ته راکډه شوی دی. تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته ووایاست چې عبدالجمیل باسیت څوک دی او څوک یې چرته شوی او نومړنۍ زده کړې چرته کړې دي؟
ټول ته زما سلامونه احترامات. آباد اوسئ. جمیل باسیت یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوې ولسوالۍ د ګوریک د کلي اوسیدونکی او فعلاً په جرمني کې د مسافرې شپې ورځې تیروم او له دې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندوستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو څلور کاله مې هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغې وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم صنف پورې عمل ته لوړ شوی یم. هغه ته مې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی. د ست څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي؟
د دې شوق خبره شته دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو. هغه وخت کې چې موږ له دولسم فارغېدلو نو په جمهوریت اوره کې د وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کوو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دوره تیره شوې وه چې خلکو د طب او انجینرۍ او اقتصاد له لارې تعلیمونه او خدمتونه کړي ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي قدر دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت دی. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو تبدیل شروع او بالاخره د دولتي کورسونو له لارې هندوستان ته ولاړم.
د خونځي پاره ته په خونځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بلاخره د مغې د زده کړې نه ځکه عموما زنده سي شاګردان وي چې هغوی په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي. ځینې داسې وي چې دغه تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیه د سره شوق ډېر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړیږي یا ژورنالستان ورنه جوړیږي. ژبې سره ځینې کسان شوق لري چې هغه زیاده بیا ته وي. تاسی مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کوم مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پوښتنه ده. یو خو مونږ تاسې تعلیمي نصاب شو دا ډېر جالب او ډېر پراخ او وسیع و، اگر چې د متعلمي دوره کې زده کول سخت وي خو وروسته سړی بیا په فایده پوهېده چې څومره یو قوي علم سړي ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سالوینګ به ما ډېر خوښ و چې یو فارموله حل کړم، او تر څنګ یې د استادانو هغه وخت د میډیا او دغه له وجې دا تاثیر را باندې و چې باید مونږ دا تشریحي مضامین هم زده کړو یا ډېر پریکټیس کړو یا خوند یې واخلو چې کله یې لولو. نو ټولو فریډونو کې وو، زه په عبدالوکیل لیسه کې په نهم صنف کې وم، ما یادېږي چې مونږ به د تاریخ او د جغرافیې او په دې برخو کې به استادانو ډېر جالبه بحثونه کول، هغه نه به هم خوند اغسته. خو زه اول نمره وم، بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبدیل او تغیر سره بالاخره د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم. نو په ټوله کې ما ټول مضامین خوښېدل، یو نیم به داسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم، خوند به ډېر نه راکوو ځکه ما به وی چې صحیح دا کیسې وکړلې ټول جنګ نه ډکې دي. یو ځکه داسې چا نه دي ویلي چې یاره ایفل ټاور چا جوړ کړي یا بل څه جوړ کړي، بس دغه وهل دي او وژل دي. نو ما ټوله کې د ریاضیاتو نه او اجتماعي دغه نه ښه خوند اغسته د مکتب دور کې.
یا دمو کړه چې اول نمره وي، یعنی هیڅ نه کم شوي نه یاستئ یا مشروط شوي هم نه یاستئ؟
نه، مشروطي او ناکامي خو ډېر لرې وه، بېخي په ژوند کې ما نه ده تجربه.
په صنف کې د چا ته بیا نقل ورکوئ چې اول نمره وي که نه، ولې چې ګوشنګي دې کوله چې ما نه مخکې نه شي نور کسان؟
دا مسله جالبه وه. ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو او نه مې غوښته چې چا ته نقل ورکړم، ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورکوم نه دا بد وړه چې د یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کم راشم. نو دا نقل چې ما ته داسې لوی جرم ښکاري د پاغه وخت کې، حال دا چې اوس پوهېږم ډېر عادي شوی دا کار، نو نه مې نقل ورکوم نه مې غوښته.
درسي سکیجول په اړه دې راته وایاست، د ورځې دې په مکتب کې څو ساعته درس ویلی، څو ساعته دې مستي کوله، کار دې کوه نه دې کوه؟ ځکه هلکان ته خو عموماً په افغانستان کې دا د کور نفقه میو څه ورتر غاړې وي، زیاتره ځوانان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ورتر غاړې وي. تاسې څه کول کې؟ یوازې درس ته مو وخویستی و که نه کار مو ورسره کوه؟
په دې حساب زه ډېر خوشبخته وم، یو خو مونږ کورنۍ سختار داسې و چې کارو ګټه وټه را باندې نه وه، او دویم په زه چې وم لکه دویم اولاد وم د کور، نو د کورنۍ کارونه نه هم بېغمه وم، فقط مکتب درس کورسونه او ورزش دغه درې کارونه به و چې زه به پکې ډېر زیات مصروف وم.
یعنی په ورځ ډول باندې د ورځې به مو څو ساعته درس ولې؟ درې څلور پنځه؟
ما روټین داسې و چې مونږ تاسې افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شو، 12:30 بجې به تر کور ته راورسېدو، یوه ډوډۍ او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا د لمانځه نه پسې تېر 2 بجې 2:30 3 بجې به مونږ کم کور شروع کېده، هغه به مټن که هغه نه بعد 15:00 بجې 16:00 بجې هلته افغانستان کې به داسې مازیګری به ناوخته و چې کلب ته ورزش ته به ولاړو، او له ماسخوتن مانځه نه بعد بیا یو کتاب نوم به راواغسته او درسونه به وایي چې تر څو همدغلته سره ودو شو، وده به شو سترګې به هم پټې شوې. نو داسې دغه نه و چې زه باید کالکولیټ کړي یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي، دغه مسایل بیا ساعتونه هم چو بیا په امتحان کې ډېر زیات تعقیب و. 15 ورځې به چې امتحان ته پاتې شو نو کلب به هم پاتې و، کورس به هم پاتې و، بس مکتب او درس هغه به خاص وخت و، یو نیمه میاشت دوه میاشت به شو.
پاسې جانه که دا راته وایي سکالرشپ ته دې څنګه اپلای وکړه؟ ځکه چې په هغه وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونزمن و، څنګه دې ترلاسه کړو؟
مونږ په ننګرهار لیسه کې و چې څنګه نوې فارغ شو، بیا د ننګرهار د معارف ریاست لخوا امتحان د ممتازو شاګردانو څخه اخیستل کېده تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې وه د 3 کلنو په هغه حساب باندې و. نو د ټول ولایت په سطحه امتحان واغسته، البته د خارج لیسو او پاغه لته کې د کامیاب شو وخت بیاغه پروسه پاغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او اغي لخوا ډیسټرب شو خراب شو او فائدہ پکې دا وکړه چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلف یوادونو بورسونه دي او بیا محل ځله شروع کړل بل اخر زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغستل کېده د انګلیسي ژبې او پاره کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موږ ته چې تاسو اشاره وکړه انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه د ټکنالوژي نوم یادو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړه وکړي نو هغه ته باید حتماً انګلیسي زده وي. ستاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور د انګلیسي پوهیدل چې د ټکنالوژي 50% آسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاید یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو دا هم کافي نه و چې موږ عزت وکړو. اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیاتو فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. که تاسو نړۍ کې ووم ګوري عربي هیوادونه اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملي کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او داسې کامیاب هیوادونه هم که وګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې دی نو هغو د هیواد دویمه رسمي ژبه چې ده هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هیواد سره بیخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کاله موږ ډېر زیات مضامین وایو، هغو تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کاله سپیشلایز زده کړې کول. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکړه ول، خو بیا ماشاءالله افغان الکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا 8 میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به له ډېرو هندیانو نه مخکې ول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسټي دوره کې افغانان وو ټاپ کې، زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلق کې سخت دی، په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډېر سخت دی، بلکې زمونږ له سیستم سره د تفاوت والی له وجې او زمونږ سیستم د پراخه فوکس له وجې هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډېر آسان وي او په سپیسیفک ټاپکونو باندې ډېر ښه فوکس کوي هغو خلک، خو موږ لپاره نوي په دې چې هغه اصلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لږ ډېر تکړه ول. دغه نظام بیخي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ نه سیستم بیخي متفاوت.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان ښایي وغواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه هم ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لرې ځای نه خلک کار کولی شي، سافټویرونه جوړولی شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبه زده کړه ده، ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولی شو یا کومه برخه کې زده کړه وکړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې دي، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس چې دي، لکه امازون، شاپیفای یا ډراپ شپینګ ته ورته کنسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولی شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډېر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه دا پرستامول زما د طبیع لپاره تداوي ده. نو دغسې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کیدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان د جوړ کې پاکستانیان هندیان بنگلاديشیان ل فریلانسینګ ل ډراپ شپینګ ل شاپیفای او دې مثلا ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فریلانسر پریوزي. یو چا دا ډیټا بیس جوړي، یو چا دا ویب سایټ جوړي. په دې برخه کې یو بدبختي بلای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دي. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولی او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښې پیسې جوړې کړي. بیا دغه ملګري کولی شي چې د خپلو خپلوانو نه چې په خارج کې اوسېږي هغو نه استفاده وکړي، د هغو آی ډي کارډ او بانک اکاؤنټ او ادرسونه استفاده کړي او خپل تخنیکي علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کړي. خو هغې نه مخکې د هغې زده کړه مهمه ده، کوم چې متاسفانه اوسني شرایطو کې ډېر ضعیف سیستم روان دی د ټکنالوژي.
همدغه پوښتنه ما اوس کوله چې که چېرې د دوه اړخونه سره بیل کړو، تاسې دا کسان په مسلکي او غیر مسلکي وویشل، چې یو یې کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې په ټولنیزو رسنیو کې یا د ټکنالوژي نه په استفادې ځان ته پیسې وګټي. یو دا وي چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کمی ورته ډېر اړتیا ده.
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډېره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکي کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډېره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکي کسانو ته ضرورت لرو. که نه وي نو دغسې کارونه به کېږي. تاسې مودا مخکې شاید وایي چې د افغانستان ډېره ډیټا خلکو غلا کړله او سوشل میډیا کې خپره کړله. همداسې زه د لسهاو سلهاو واقع شاید یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کېږي په سایبر کرایم او په دې واقعاتو کې خلک اخته کېږي او نظام دفاع نشي کولی. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات ته او بیا داخلي وزارت ته ځي د یو کیس پاکله دې په دې چې هغې ته تخنیکي حل وړاندې کړي، هغه نیسي بندي کوي وایي چې ته ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکي کسانو ضرورت دی او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې دی کېدلی شي سړی غیر تخنیکي ټکنالوژیکي زده کړه وکړي او خپل ژوند تې روان کړي.
تاسو خو په هند کې درس ویلی دی، په افغانستان د ننه دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولی شي په افغانستان کې که چېرته د کمپیوټر ساینس په برخه کې زده کړې کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کېږي هغوی دننه په افغانستان کې زده کړي که نه اړتیا ده چې داخل اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعې ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې دا لکه موږ چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډېره استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکن له دا استفاده وکړي. واقعا زه دا درک کولی شم چې ځوانانو ته بهلته ډېر مسایل جوړېږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسې قوي ټیلنټ شونه کوي نړیوال مارکیټ سخت کار دی. خاص متفاوت کس په توګه که داخل شي نو ډېر قدر به موجود وي. موږ څه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنس لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وایي موږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وایي تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ ته که چېرې یو څوک وغواړي ځان نه باسي، تاسو ویل چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی فیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کېږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټکنالوژي خو پراخه شوې نه پر نړۍ کې له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسني شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمره پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی. هغو لپاره او وزید در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروی په توګه چې هغه ډیر مشکلات سره مخ دي او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او ډاون کېدو کې ډېر رول لري چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په ډاون کې ډاون کېدو کې بيخي روان
اوس. چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګورئ، افغانستان دننه هغه کوم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغیر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کوم ټانچه د نظام چې د هغې په هغې کې مختلف پوزیشنونه دي چې ټایپیسټ دی، ډیټا انټری والی، نیټورک کوچنی انجینران دي چې په ډېر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سیکټر کې دوه په کار شي، دا هم راحت چې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته په کتو او هغه شته اپورچونیټیانې چې په ټیلیکام سیکټر کې او په دولت کې دي دا بيخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې په هغه کې ډېر ځوانان کېدلی شي په ټکنالوژي ځان نه وروزي، خو بېرته د جذب کولو کپاسیټي ډېره کمه ده. نو دا یو سخت کمپټیشن جوړولی شي، یو سخت انوایرمنټ جوړولی شي د ځوانانو لپاره. نو دلته په کار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیې د کمپټیشن نه ووځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلی شي چې یو ښه لید ترلاسه کړي.
د ټکنالوژۍ په اړه مو ډېر وپوښتل، تاسو مسافري کړې ده، اشپزي مو زده ده؟
بالکل، زه د 2014 نه مسافر یم. د لیسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر 19 او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، نو زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجه مسافرت. نو دغه اوږد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پزم جوړ کړی.
څه ښه په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس ښه په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان ښه په خواله شم، هغه خواړه مثلا وریجې په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او وریجو کې ډیر خنه ما او دا واړه شپځانې زنه کوم. عموما ما سره چې ملګری د اګه او دا چای کې دا او دا
سنو کې دا
دا واړه واړه شپځې کوم، هغه نه کوم چې روشي کړای چوپانې دغه شی نه جوړا خو.
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره، ځکه دا په ټکنالوژي کې څو کار کوي، کله کله تیروتنې له سړی کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړېږي بېرته، یا داسې کله کوم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحالېږي. یو ښایسته خاطره دې ووایه چې ستا له ذهنه نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعا کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغې ژبه انګلیسي نه یې، اوله دویمه درېیمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. مونږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، مونږ دا په شعارو چې مونږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو به او هر چا دا به اکسیسیبل کوو. نو په دې پروسه کې به مونږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې مونږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنا ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر له ډیرو سختونه وروسته مو کولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې داسې امپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرینټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم مونږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا مونږ یو خوشحالي او جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه، هغه دا چې مونږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډېر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل. ما کتابونه اوس هم 90 فیصده پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه نیمګړی پاتې دی، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کړو.
د دومره سختیانو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نه لري، په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډېره اړتیا ده، او په دې برخه کې که چېرې دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمینه ورته څومره ده، وایده څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زورت متاسف ما په سخت شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي د نه پاملرنه چې زه یې ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېری استادان ووتل د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریانې او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې او ته بیا هم د ټکنالوژۍ لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون اوسیږي. تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړی شي شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي. خپل ادرس تاسو په دغه اوس ادرسونه استفاده کوي او خپل سکل دومره اپ کوي کم از کم کریر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلوي یا امازون بزنس پکې وکړئ ډراپ شپینګ پکې وکولای شي یا فریلانسینګ وکولای شي. کوم چې پاکستانیانو بنگلاديشانو هندیانو ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شئ. نو دا ډیر ښه کار وشي چې یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره لاوګي سپک شوي.
ډیره زیاته مننه کور دی ودان چنده وسی
هله کوم ډیره مننه.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:00 تر 9:00 بجو خپریږي.